السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د مازیګرنۍ خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. دوستانو د دینیم ساته خبرونه پترڅ کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تم لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون زر د هغو څلور سوه څلویښت نورو محلونو په اړه هم پریکړه وکړي چې رای جدي ستونزې لري. د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي چې ملا عبدالقیوم ذاکر د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پاتې راتلو له امله د پاکستاني طالبانو لخوا په پاکستان کې نیول شوی. د دې موضوع تفصیل په همدې نیم ساعت خپرونه کې اوري، خو په سر کې احمد تکل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
سلام، په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښودلې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به ډیر ژر د هغو محلونو په اړه فیصله وکړي چې ستونزې پکې وي. د ملي امنیت ریاست د هغې ډلې د نیولو خبر ورکړی چې په کندهار ښار کې یو لړ حملې پلان کړې وي، او د جرمني صدر اعظم په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو په خوشي کولو کې د روسیې د ولسمشر د مرستې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښودلې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به ډیر ژر د هغو 440 محلونو په اړه فیصله وکړي چې ستونزې پکې رابرسیره شوې وي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې محلونو رایې د انتخاباتو پر ابتدایي نتیجو کې شامل نه وي.
څلور سوه څلویښت محلات دي چې هغه هم جدي ستونزې لري. ابتدایي راپور د شکایت کمیسیون سره شریک شوی ده. یوازې د شکایت کمیسیون کولی شي چې په هغې برخه کې پریکړه وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د 515 محلونو رای باطل اعلان کړې. ښاغلي نور وویل د رایو په دې محلونو کې تر 224 زیاتې رایې موجودې وې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د هغې لس کسیزې ډلې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې هغه لس کسیزه ډله نیولې چې غوښتلې په دې ښار کې انتحاري او ډله ییزې حملې وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې وویل له دې کسانو سره د انتحاري حملو 15 واسکټونه، 4 کلشنکوفونه او یو اندازه چاودیدونکي مواد او ماینونه نیول شوي دي. په بیان کې راغلي چې دې کسانو د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو په لارښوونه حملې کولې، خو بیان د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. مګر افغان چارواکي تل د پاکستان استخباراتي شبکې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي. د آسیایي شورا د پریمیر لیګ لوبو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هانګکانګ ته په 6 ماتې ورکړه. په دې یو ورځنۍ لوبه کې چې نن سهار د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې پیل شوه، هانګکانګ لومړی بیټنګ پیل کړ او 216 منډې جوړې کړې. د هدف ته افغان لوبډله د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېده. د افغانستان له لوري په ملي ټیم کې نوي داخل شوي لوبغاړي عثمان غني ښه لوبه وکړه. د هانګکانګ یو لوبغاړی وسوځاو او په بیټنګ کې په 8 توپونو او یا منډې جوړې کړې. ټاکل شوې چې سبا افغان ټیم د عربي متحده اماراتو له لوبډلې سره مسابقه وکړي. د کرملین د مطبوعاتي څانګې د خبر لمخې د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر څخه غوښتي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای د څارونکو په خوشي کولو کې چې د اوکراین په ختیځ کې نیول شوې د مرسته وکړي. کرملن وایي انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې له ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې د جرمني په ګډون د څو اروپایي هیوادونو د پوځي څارونکو له خوشي کولو سره مرسته وکړي. د کرملن بیان زیاتوي چې دواړو اړخونو په ټول اوکراین کې د او اس سی ای د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. د جرمني د صدر اعظم ویاندي کریستیان ویرتس په یو بیان کې وویل چې میرمن مرکل له پوتین څخه غوښتي چې د روان حالت د ختمولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د اوکراین په دونیتسک ښار کې شاوخوا 300 مسکو پلو بیلتون پالو د لوی څارنوالۍ پر دفتر حمله وکړه. د ډلې د پولیسو هغه افسران چې دا ودانۍ کله بند کړې وه هم په ډبرو وویشتل، او پولیسو په اوخ کې بهونکي ګاز او د بیسدۍ په بمونو ځواب ورکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د کیف د حکومت او د روسیې د پلوی بلتون پارو ترمنځ د امنیت د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په منځګړتوب د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. لاوروف پیروتا د سفر په ترڅ کې د روسیې څلورویشت ټلویزیون چینل ته وویل چې په کیف او نورو ښارونو کې د اوکراینی چارواکو او بلتون پالو ترمنځ خبرې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مرسته ممکن دي. کیف پر مسکو تور لګوي چې د روسیې له پلوی بلتون پالو سره چې د اوکراین د ختیځ ګڼ ښارونه یې نیولي مرسته کوي. د ډیموکراسۍ څارونکو نړیوالې ټولنې د ازادۍ کور چې مرکز په امریکا کې دی په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه خپل کلنۍ راپور نن خپور کړ. راپور د سیمې چې د نړۍ د بېوزلۍ تر ټولو لوړه کچه پکې ده هیڅ هیواد پوره آزاد نه دی بللی. د ازادۍ کور د 2014 کال راپور چې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو ازادۍ ته تر ټولو ټیټه درجه ورکړې په 2014 کال کې په 190 هیوادونو او قلمرونو کې د رسنیو حالت څېړلی. راپور د افغانستان او عراق په اړه وایي د امنیت نشتوالی او فزیکي ګواښونه لا هم په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي. او لسکونه زره کسانو د روسیې په پلازمینه مسکو کې د مې لومړۍ نیټه چې د کار او کارګر نړیواله ورځ ده ون منځله په 1901 نیم کال کې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګې دوروسته نن د لومړي ځل لپاره د روسیې د سوداګرۍ د خپلواکې ټولنې فدراسیون دا ورځ د مسکو په سره ډګر کې په یو لاریون کې ون منځله. د دې ټولنې د اټکل له مخې په نننی لاریون کې د ګډونوالو شمیر د 300 کسانو په شاوخوا کې و. د روسیې د کمونیست ګوند مشر په مسکو کې یوې جلا غونډې ته وینا وکړه. گنادی زیګانوف په اوکراین کې د ولسمشر پوتین د اقداماتو ملاتړ وکړ او ویل چې دا اقدامات د حقیقت یو نه خده. نو موري د اوکراین د جلا شویو سیمو خلکو ته له روسیې سره د یو ځای کېدو مبارکي ورکړه. تر هر څه مخکې راځي د سواستوپول او کریمیا خلکو ته مبارکي وایي چې د مې د لومړۍ نیټې په منځنه کې له موږ سره یو ځای شول. د مسکو په نورو ولسوالیو کې هم د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا نور لاریونونه تنظیم شوي وو.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مجله اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمل لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زر د هغو 404 څلویښت نورو محلونو په اړه هم پریکړه وکړي چې جدي ستونزې ولري.
په ځینو محلاتو کې مثلا د 200 څخه زیاتو کسانو لپاره رای پروسس شوی او رای کارول شوی.
د سولې د عالی شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو نظامی مسؤول عبدالقیوم ذاکر د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پاتې راتلو او د سولې له پروسې سره د تمایل پیدا کولو له امله نیول شوی دی.
د بهرنیو استخباراتو کړو وړو دي چې یو څوک د دې په ګټه باندې نه وي بیا دغه په ما باندې اقدام کوي.
د مای لومړی نیټه چې د نړۍ د کارګرانو د پیوستون له ورځ سره سم ده نن په کابل ښار کې د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې لخوا ولمانځل شو. پاروانه خبری مجله کې دا هم اوري چې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو مسأله په اسلام آباد کې د وی غونډي په ترڅ کې وڅېړل شو او د اوکراین موضوع هم تعقیبو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستان لیدل مخکې چې د نورو خبرونو ریپورتونو تفصیل وری ریپورتونه وایي چې په پنشیر کې یو 14 شوې ده. ویل کیږي چې دا 14 دالانسنګ سیمه کې چې د پنشیر دروازه ده هلته شوې ده. همدا سیبال سیمې څخه زموږ خبريال احمد حنایش را سره د ټلیفون پرې کېږي. حنایش صاحب د دې 14 په اړه خپل معلومات له دوستانو سره شریک کړي.
سو شبه مخکې په پنشیر ولایت په دروازه کې یو دغه حمله شو چې مسؤلینو دا حمله د یو کورونا دوله موټر چې د منفجره موادو ډک وو انفجار کړی ده. تر اوسه هغوی وایي چې تر 40 نفر تلفات لري خو تر اوسه مشخصا معلوم نه دي څومره یې وژل شوی ده او څومره یې ټپیان دي. او په دې منځ کې 8 نفر معلوم شوی دی چې پولیسان دي.
آیا په سیمه کې د امنیتی مقامات سره کستاسو خبرې شوې د دې حمله د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه درکړي؟
او هغه وایي چې یو کورو دوله موټر چې خپل ځان حزه کړی و چې په دروازه کې نږدې کې او په منشیر کې داخل وشي په همدې حال کې نور مسافر په کې وګړو چې په دې دروازه کې موجود و په حالت کې انفجار شوی ده او دا تلفات رامنځته شوی ده. دا په داسې حال دی چې مسؤلین وایي دوی همدا اوس تلاش کوي او هڅه کوي چې مجروحین شفاخانه ته ولیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنای شو چې د پنچیر په دروازه کې د نن ورځې د انتحاري حمله په اړه معلومات راکول. د هغه په وینا امنیتي مقاماتو ورته ویلي چې دا حمله د یو کورولا ډوله موټر په واسطه شوې ده او تر اوسه پکې 40 کسان مړه او ټپیان دي. دا چې دقیق شمیره د دې پیښې څه شي ده د تلفاتو او د دې پیښې په اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا خبرونو کې در سره شریکو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تم لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون جر د هغو څلور سو څلور څلوېښتو نورو محلونو په اړه هم پریکړه وکړي چې جدي ستونزې لري. خو بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې دا مسأله د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه رسمن دوی ته نه دراجې کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د څلور سو څلور څلوېښتو نورو محلونو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکي زیدونه قصې څرګندونې کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د هغه محلونو دي چې جدي ستونزې لري او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د چړلو لپاره راجه شوې دي. دا چې د دې محلونو راي څه ستونزې لري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایند نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل
او دغه جدي ستونزې درلودي. مثلا په یو محل کې یا په ځینو محلاتو کې مثلا د وسو ته غزياتو کسانو لپاره راي پروسس شوی او راي کارول شوی. مونږ یوازې په محلات کې شپږ سوه رای پایلې درلودې. دلته پایلې چې راغلې وې ستونزې درلودې. مثلا هغه کوډ نمبر چې بیا نمبر یې درست نه و. نو کله چې مونږ په فزیکي ډول باندې محلات ته مراجعه وکړه کوم څه چې زمونږ د کړنلارو کړندودونو په اساس پاتې و لاغه نه و.
ښاغلي نور ویل د دې محلونو رایې نه دي شمېرل شوي او په لومړنیو نتایجو کې شامل نه وي. تر دې مخکې د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پریکړه تایید کړې و چې د 515 محلونو رایې به اعتبار غنډې به. د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د چهارشنبه د ورځې په اړنۍ غونډه کې د دې محلونو څباندې 2,00,000 او 3,30,000 رایې باطل اعلان کړې. خو کله یې خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي د 424 نور محلونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو پریکړه تاسو ترګې پر لار دي. د شکایتونو کمیسون وایي دا مسله دوی ته نه دراجه شوه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي وایان نادر محسنی په دې اړه ویل دوی وایي تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه څه نه دي ترلاسه کړي او که د انتخاباتو خپلواک کمیسون څخه نور موارد هم ترلاسه شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی محسنی وویل چې راتلونکي اونۍ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لسر خپل علني غونډې پیلوي چې لومړی به د مرکز زون شکایتونه وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون څه کم دوه اونۍ وخت لري تر څو په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو ادعاوې وڅېړي او بل اخر د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج د سور په 14 نیټه اعلان شي.
خبری مجله اوري. د سولې د عالی شورا ځینې غړي وایي چې ملا عبدالقیوم ذاکر چې د طالبانو د نظامی چارو مسؤل بلل کیږي د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پاتې راتلو او د سولې له پروسې سره د تمایل له امله په پاکستان کې نیول شوی دی. ملا عبدالقیوم ذاکر د وسلوال طالبانو د پوځي کمیټې مشر او د افغانستان د امنیتي ارګانونو د رپورټ له مخې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا نیول شوی دی. خو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نیول رد کړی دی. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې ورو.
وروسته له هغې چې د پاکستاني او طالبانو لخوا د افغان طالبانو د پوځي کمیټې د مشر ملا عبدالقیوم ذاکر د نیول کېدو خبر خپور شو، د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي تاییدوي چې هغه سولې ته لیواله شوی وو. د سولې د عالی شورا د غړي د خپل نوم د نصر غندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د رهبرۍ لخوا پر ملا ذاکر لدی عمله هم سخت انتقادونه موجود و چې و نه توانې د افغانستان د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا بل غړي مولوي قلم الدین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو مهم پوځي مشر وو. هغه د ملا ذاکر د نیول کېدو تر شا د سیمې د استخباراتي کړیو لاس وباله.
لما په کده باندې د بهرنیو استخباراتو کلولو دي چې هر هغه وخت یو څوک د دوی خوښ نسی یا د دوی په ګټه باندې نه وي، بیا دغه په ما باندې اقدام کوي، یا نسی یا یې تبدیدوي او څه ورسره کوي. ډېر به علت دغه وي چې اوس به موجوده حالت کې د هغو خلکو په ګټه باندې نه وو.
تر دې مخکې د سولې د عالي شورا یو بل غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ملا زاکر له دندې ګوښه کېدل به د افغانستان د سولې په پروسې مثبت تاثیر ولري. د افغانستان امنیتي ادارو د چهارشنبه په ورځ تایید کړه چې د طالبانو د پوځي کمیټې مشر ملا عبدالقیوم زاکر په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو لخوا نیول شوی. ملا عبدالقیوم زاکر چې توندلاری طالب مشر بلل کېده، د وسلوالو طالبانو ټول پوځي عملیات او چارې سمبالولي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې ملا زاکر د روغتیایي ستونزو له امله له خپلې دندې استعفا کړې، او هغه راپورونه یې بې بنسټه بللي وو چې دی په پاکستان کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی جاوید کوهستاني وایي چې د طالبانو د دویم درجه مشر ملا اختر محمد منصور او ملا زاکر ترمنځ سخت اختلافات موجود وو. ښاغلی کوهستاني هم تاییدوي چې ملا زاکر د افغانستان د انتخاباتو د پروسې په ګډوډولو کې پاتې راغی، خو دا نه مني چې ګوند هغه خو دې سره موافق نه دی چې ګوند هغه سولې ته زړه ښه کړی وو. دی وایي ملا عبدالقیوم زاکر تل د ملا اختر محمد منصور له اوامرو نه سرغړونه کړې او د هغه لارښوونې نه منلې. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مشر په توګه و نه توانید چې د انتخاباتو په ګډوډولو کې مهم کار ترسره کړي، خو هغه له داسې طالبانو څخه نه وو چې سولې ته یې مخه کړې وای. تر ډېره هغه طالبان چې سولې ته لیواله وو د هغه لخوا بندي او ترور شوي دي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له ګواښونو سره سره په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په ښه ډول ترسره شول. تر ملا زاکر وړاندې د طالبانو بل مشر ملا عبدالرقیب تخاری چې افغان حکومت تایید کړه چې د سولې له پروسې سره یې همکاري پیل کړې وه، په پېښور کې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې ملا عبدالغنی برادر د پاکستان لخوا ونیول شو، او په کوټه کې هم څه موده وړاندې د یو شمېر طالب مشرانو د وژل کېدو او لا درکه کېدو راپورونه خپاره شول.
دا نسیم شفق پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د نظامی کمیټې مشر عبدالقیوم زاکر د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پاتې راتلو د سولې له پروسې سره د تمایل په خاطر په پاکستان کې د پاکستانی طالبان لخوا نیول شوی، خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تورستانو د فعالیتونو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د تورستانو د تکتیکونو ته اشاره شوې دي، د دوی د مالی سرچینې په اړه هم معلومات خپاره دي، او له القاعده شبکې سره د یو شمېر مربوطو ډلو یادونه شوه. احمد شیبر په رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو نوي راپور له مخې جنوبي آسیا له حمله تروریزم سره د جګړې لومړۍ کرښه ده. القاعده شبکه په افغانستان او پاکستان کې په تیرو څو باندې دیارلس کلونو کې سخت ځپل شوې ده. د دې شبکې مشر اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دوهمه د پاکستان په بټاباد ښار کې امریکایي ځواکونه ونیو او وواشه، او د دې شبکې نورګن چارواکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو په پریتونو کې وژل شوی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له هم القاعده شبکه په سیمه کې خوندي ځایونه لري او له جنوبي آسیا بهر له خپلو ملاتړو ډلو سره په ارتباط کې ده. القاعده شبکه له یو شمېر ډلو سره لکه تحریک طالبان پاکستان او حقانی شبکې سره اړیکې لري، او د منځنۍ آسیا له دوو ډلو د ازبکستان له اسلامي تحریک او د اسلامي اتحاد جهاد ډلې سره روابط لري. د منځنۍ آسیا دغه دوې ډلې له منځنۍ آسیا بهر ډېرې فعالې دي. د ازبکستان د اسلامي تحریک ګڼ غړي په قبایلي سیمو کې میشتي، او د افغانستان دننه د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې لاس لري. په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور په وینا امریکا افغان ځواکونه روزلی دي، هغوی ته یې سلام مشوره ورکړې او مرسته یې ورسره کړې ده، او په همدې کال کې امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره په ګډه د تروریستانو پر ضد عملیات کړي دي. په راپور کې دا مسله هم یاده شوې ده چې په 2014 کال کې یاغیانو په افغانستان کې له چاودیدون کو موادو ډیر کار اخیستی دی، او دا بریدونه یې تر ډیره د افغانستان په جنوب او ختیځ کې کړي دي. البته په کابل کې هم یو شمېر حملې کړي دي. د راپور له مخې یاغیانو په افغانستان کې له نورو تکتیکونو هم استفاده کړې ده. یاغیانو دا هڅه کړې ده چې په افغانستان کې ملکی حکومت کمزوری کړي. په لویو ښارونو کې د دوی بریدونه غالبا ښه تنظیم شوي وو او پیچلي وو، داسې چې د رسنیو پام یې د ځان لور ته ور اړولی دی. تر رسنو ډېر بریدونه د اوړي په میاشتو کې کړي دي. په 2014 کال کې هلمند، کندهار، غزنی او وردک د افغان ځواکونو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې وې. په همدې کال کې د ترستانو یو عمده مالی سرچینه د مخدر موادو پیسې یاد شوې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ویل شوې دي چې افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریه، سودان او کیوبا هغه هیوادونه دي چې پکې ترستان خوندي ځایونه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د مې لومړی نیټه چې د نړۍ د کارګرانو د پیوستون لورځ سره سم ده، نن د پنځشنبه پرس په کابل ښار کې د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادې لخوا ونمانځل شو. د اتحادې مسؤلانو ویل په هیواد کې د کارګرانو شمیر لوی نه بلته زیاتیږي، او دولت باید د نړیوالو کنوینسیونونو سره سم د دوی د ستونزو اواري ته عملی پلانونه ترتیب کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅه کوي د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې په مرسته د هیواد د کارګرو ستونزې کمې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
دا ځل د مې لومړۍ نیټه چې د کارګرانو د پیوستون نړیواله ورځ بلل کیږي، د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادې لخوا د نورو کلونو پر خلاف د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې د یوې مظاهرې په بڼه ونمانځل شوه. په تیرو کلونو کې دا ورځ په هوټلونو یا د غونډو په ځانګړو ځایونو کې نمانځل کېدل. د دې کارګرانو شمیر چې سلګونو ته رسیده، د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته راټول شوي وو، او له دولت یې غوښتل چې د کار زمینې ورته برابرې کړي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وویل کارګرانو ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې د کار قانون او نړیوالو کنوانسیونونو ورکړي دي.
خواست ما کار است و ما کار میخواهیم.
زمون گوختنه کار ده او من کار غواړو. من غواړو چې د کار قانون پلی شي او کارګران له هغو حقونو څخه برخمن شي چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې راغلي او افغان حکومت ورته ژمن شوی دی.
خاغلی قادری د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې د اتلسو کارګرانو وژل کېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې که دولت په دې کان کې کارګرو ته د کار اسانتیاوې، لازم تخنیکی وسایل او د کان کیندلو معیاري تجهیزات آماده کړی وای، دا کارګران به پکې نه وژل شوي. راټول شوو کارګرانو ویل په تیرو دیارلسو کلونو کې دولت د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو مرستو سره سره ونه توانید چې د هېواد د کارګرانو ستونزې کمې کړي. دوی ویل دولت دی د نړیوالو کنوانسیونونو سره سم چې لاسلیک کړي دي، د دوی د تنخواګانو زیاتولو، بیمې، کورونو او داسې نورو غوښتنو ته تدابیر ونیسي. په دې ورځ ځینو مدني ټولنو هم د دې کارګرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه او خپل ملاتړ ورسره اعلان کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هېواد د کارګرانو ستونزې مني، او دا هم وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دولت له نورو ارګانونو سره په ګډه ګڼ شمېر کارګرانو ته د کار زمینې برابرې کړې، خو کافي نه دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري آزادي راډیو ته وویل
دایی که ما نرخ بالای بیکاری داریم، دایی ما هم نگران هستیم.
دا چې په هیواد کې د کارګرو شمیر زیات دی، مونږ هم اندیښمن یو. خو د هیواد په اوسنیو شرایطو کې د دولت عوایدو او کمې بودیجې ته په کتو سره کارګرو ته د کار څه نه څه زمینې برابرې شوي، خو دا زمینې په کلي توګه د کارګرو ستونزې نشي اوارولی. او په اوسنیو حالاتو کې هر کارګر ته کور، بیمه، د تنخواګانو زیاتول د دولت له توانه وتلي، خو په راتلونکي کې ورته پلانونه شته.
دا وزارت وای په هیواد کې د خلکو بیکاری په یوې لوی ستونزې اوخته ده. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 10 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي، خو شاوخوا 4 میلیونه یې وزګار دي. دا وزارت دا هم وایي چې هسې کوي کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په هیواد کې پانګې واچوي او کارګرو ته د کار زمینې برابرې کړي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د دې ستونزې اوارې ته دي له افغان حکومت سره مرستې وکړي.
خبری مجله اوري.
افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو مسله په اسلام آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې اوڅړل شوه. په دې غونډه کې د پاکستان استازي هیله څرګنده کړه چې د راتلونکي میلادي کال تر اخره افغانان افغانستان ته ستانه شي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي هیله مند دی چې افغانستان له پاکستان او نورو هیوادو د خپلو کډوالو خوندي او محترمانه ستنېدو ته لومړی توپ ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انټونیو ګوترس خبریالانو ته د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې کابل تر دې مخکې د کډوالو بیرته ستنېدنې ته لږ لومړی ټوپ ورکړی دی. خو بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی آزادی راډیو ته وویل چې هیواد ته د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ځانګړی وزارت لرو او د هغه تر څنګ ټول حکومت په دې برخه کې کار کوي.
دا ټول توازی ده چې په تیرو دولسو کلونو کې د پاکستان او د ایران اسلامي جمهوریتونو نه افغانستان ته د 5 میلیون نه زیات افغانان بیرته ستانه شوي دي، افغان مهاجرین البته. او دا په دې معنی ده چې دا افغانان وغوښتل چې بیرته وطن ته لاړ شي. په افغانستان کې هغه شرایط برابر وو چې زموږ مهاجر خوندې ورونه بیرته افغانستان ته خپلو کلو ته خپلو ښارونو ولسوالیو ته ستانه شي. په افغانستان کې د افغان مهاجرینو د بیرته راستنېدو لپاره د شرایطو د برابرولو په اړه باندې نه یوازې دا ده چې زموږ یو وزارت کار کوي، بلکې دا د ټول افغان دولت یو اساسي لومړیتوب ده. په دې باندې منظم کار روان ده.
د چهارشنبه په ماښام د افغان کډوالو د ستونزو د حل لارې لپاره د یوې ستراتیژۍ د لټولو غونډه په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان په سرحدي چارو کې د دولت وزیر عبدالقادر بلوچ وویل تر هغو چې افغان کډوال په پاکستان کې وي د دوی په درناوی کوي، او کله چې دوی غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي بیا به یې هم په درناوی ستانه کړي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې پاکستان هیله مندی چې افغان کډوال د 2015 کال تر اخیره افغانستان ته ولاړ شي.
پدې موږ کار شروع کړی دی، دا ټول به رجسٹر کیږي. آی او ایم کوم چې د کډوالو نړیواله اداره ده، هغه زموږ سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده. د دې فائده به دا وي چې پاکستان کې موجود ټول افغانان به قانوني حیثیت ومومي، د دوی حقونه به محفوظ شي، او بل دا که مراد ورکړی کیږي هغه به ټولو ته یو شان وي. نو ځکه مونږ هم غواړو چې ټول رجسٹر کړو، او زموږ خواهش دی چې د کال 2015 د دسمبر د 1 نیټې نه وړاندې دوی لاړ شي.
سب کو رجسٹر کریں گے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ 31 دسمبر 2015 سے پہلے پہلے چلے جائیں.
په پاکستان کې 1 میلیون او 6 لک افغان کډوال ژوند کوي چې نمونه یې ثبت شوی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا شاوخوا 1 میلیون داسې افغانان هم په پاکستان کې اوسي چې نمونه یې ثبت کړي نه دي، او اسلام آباد هڅه کوي چې دغه کسان هم راجستر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. کریملین وایي د جرمني صدر اعظم له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین غوښتي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو د خوشي کېدو لپاره مرسته وکړي. بلخوا د اوکراین حکومت وایي په کیف کې د روسي پوځي آتشه د جاسوسۍ په تور نیولې او نن یې ورته له هېواده د وتلو امر وکړ. سلطان محمد سرور د لویدیځو رسنیو د رپورټونو په استناد د اوکراین د وروستیو تحولاتو حال درکوي.
کرملین وایي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین غوښتي چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو د خوشي کېدو لپاره چې په اوکراین کې نیول شوي مرسته وکړي. کرملین زیاتوي چې د دواړو مشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم د دوه څارونکو د خوشي کېدو لپاره چې د جرمني په شمول د څو اروپایي هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د کرملین منابع وایي دواړو خواوو په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د منځغړیتوب له امکاناتو د اعظمي استفادې اهمیت ته هم اشاره وکړه. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان دغه څارونکو یو اونۍ مخکې د روسیې پلوي بیلتون غوښتونکو لخوا نیول شوي. بیلتون غوښتونکو وایي چې نیول شوي کسان د ناټو جاسوسان دي. د دغه اته کسیزې ډلې یو تن د ناروغۍ له امله خوشې شوی. دغه راز د روسیې بهرنیو چارو وزیر نن د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان وغوښتل چې د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ منځغړیتوب وکړي. روسیا په دې باور ده چې د کیف د چارواکو او د هیواد په نورو سیمو کې د دوی د مخالفینو ترمنځ دغه ډول خبرې کیدای شي د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په چوکاټ کې ترسره شي. موږ هیله لرو چې د موږ هغه لویدیځ همکاران چې اوس هم په دې اړه شک لري له مخالفت لاس واخلي، او د اوکراینیانو ترمنځ د موافقې د پیل مخې ته خنډ نه شي. اوکراین تور لګوي چې مسکو د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په فعالیتونو کې لاس لري. دغه بیلتون غوښتونکو د سیمې څخه د پاسه لس ښارونه نیولي. د اوکراین حکومت نن وویل چې په کیف کې د روسیې پوځي آتشه د جاسوسۍ په ګمان نیولې، او نن یې ورته امر وکړ چې له هېواده بهر شي. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه وویل چې دغه ډیپلومات د استخباراتي فعالیت په محل پرون لاس لستونی ونیول شو. اعلامیه ونه ویل چې د روسیې پوځي آتشه باید په 2 ساعتونو کې له اوکراین ووځي. مسکو په دې حق له کوم فوري عکس العمل ونه خوده، نن په روسیا او اوکراین کې رخصتي ده. د اوکرين سرپرست جمهور رئیس د روسیې د پوځي اتاشه د اخراج له امره یو ورځ مخکې ویلي و چې په داسې حال کې چې بیلتون غوښتونکي د هیواد د ختیځ ښارونه یو په بل پسې لاندې کوي، د روسیې پوځ د بشپړې جنگي تیارسۍ په حالت کې دی. الکساندر تورچینوف په کیف کې د وزیرانو د شورا یوې غونډې ته وویل چې د روسیې لخوا د برید د پیل ګواښ رښتونی او واقعي دی.
د اوکرين د روسي تحولاتو ريپورت مول سلطان محمد سرور څخه ورته دوستانو شپږ نیمه بجې شوې دي. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلي.